د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خبريږي. خبرونکي څېړونکي پښتنه کوي چې افغان حکومت ولې پر اسلام آباد له نړیوالو ډیپلوماټیکو لارو فشار نه راولي چې د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه اوسنی حال درکوو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې ایران وایي د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات سته. د شمالي او جنوبي کوریا د استازو ترمنځ د خبرو اترو درېمه ورځ پیل سوه، خو تر دې مخکې کورني خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ننګرهار ته د ولسمشر غنی سفر ځنډیدلی. اجرایه ریاست وایي چې د پاکستان په اړه د حکومت وروستي اقدامات به د دواړو هیوادونو اړیکې وټاکي. او ټیفا وایي چې د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات به د ناوړې پایلې ولري. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ننګرهار ته د ولسمشر سفر وځنډید. ټاکل شوی و چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته سفر وکړي او د دې ولایت په تشکیلاتو کې بدلونونه راولي، خو له 5 ساعتونو انتظار وروسته د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی له رسنیو سره په خبرو کې د دغه سفر د ځنډیدو علت د هوا خرابوالی په ګوته کړ. ویل کېږي چې ولسمشر په دې سفر سره غواړي چې په دې ولایت کې مهم تغییرات راولي او د ننګرهار شمیر رئیسان له دندو ګوښه کړي. افغان حکومت د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو څرنګوالی د پاکستان پر اقداماتو پورې تړلی بولي. اجرایه ریاست وایي دوی دې ته په تمه دي چې د پاکستان حکومت د افغان حکومت غوښتنو ته څه ځواب ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلی دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو راتلونکی تعینوي.
ولسمشر غنی په یو پریکړه لیک کې پاکستان ته اته غوښتنې وړاندې کړې چې عمده یې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو لمنځه وړل، په کوټه او پېښور کې د طالبانو نیول، د طالبانو د ټپیانو نه درملنه او په هغو موادو بندیز لګول دي چې طالبان ترې بمونه جوړوي. ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات کولای شي چې د انتخاباتو نظام له ستونزو سره مخامخ کړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده نن خبریالانو ته وویل که چیرې دغه اختلافات پای ته ونه رسیږي، د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به هم له بحران سره مخ شي. د انتخاباتي اصلاح کمیسیون نږدې یو میاشت مخکې د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف جوړ شو. او د لغمان چارواکي وایي چې په یو وسلوال نښته کې د دولت 4 وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د دې ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د مرګ ژوبله نن سهار پالینګار ولسوالۍ کې د ملي اردو وسلوالو طالبانو ترمنځ په 4 ساعته نښته کې رامنځته شوې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
ایران وایي د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات سته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په تهران کې وی خبري غونډې ته ویل چې د دغو اړیکو د سمولو لپاره باید د امریکا متحده ایالات په خپلو پالیسیو کې بدلونونه راولي. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او تهران د اړیکو د ښه کېدو امکانات څومره دي، داسې وویل:
وضعیت ما با ایالات متحده وضعیت متفاوتی است.
دوی د امریکا متحده ایالاتو او زموږ ترمنځ وضعیت فرق کوي. د ایران خلک د امریکا د پالیسۍ په اړه ډېر اندېښنه لري او بیره لري چې د امریکا متحده ایالات به د ایران په وړاندې نامناسبو تګلارو ته دوام ورکړي. امریکا باید ځینې بدلونونه راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پرون په تهران کې د بریتانیا د سفارت بیا پرانستلو تر مراسمو وروسته وکړه. ایران او بریتانیا دواړو په یوه ورځ په خپلو هیوادونو کې د یو بل سفارتونه پرانستل. د شمالي او جنوبي کوریا د استازو ترمنز د خبرو اترو دریم اورس پایل سو. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس راپور لمخې د پان مونجوم سیمې پروانو خبرو کې چې د دوړو هیوادونو لوړ پړو چارواکو د اگست له 22 څخه پایل کړي دي د پرمختګ نشي ښکاري. د رواني میاشتې په شلمه له دوړو لورو پر یو بل د هوانونو ډزې تبادله سوې او د جنوبي کوریا دفاع وزارت اوس وایي چې شمالي کوریا پر پول خپل راکټ وشتون کې دستګاوي دوه برابر ډیر کړي او 50 اوپتلې ځای پر ځای کړي دي. شخړې د اگست له لومړۍ څخه وروسته لاغه پایل سوې چې پر پول چاودیدونکو موادو د جنوبي کوریا دوه سرتیري ټپیان کړه. سیول پیونګیان تورنوي چې دغه مواد ځای پر ځای کړي وو او ورسره یې پر پول په لاؤډ سپیکرونو کې د شمالي کوریا پر ضد تبلیغات پیل کړه. د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هی وایي چې که شمالي کوریا غواړي دغه لاؤډ سپیکرونه بند سي نو پیونګیان باید بخښنه وغواړي.
매번 반복되어 왔던 이런 도발과 불안 상황을 되풀이하지 않으려
나와이 무지의 와제 박신이 아우다스 액타마토 타르티알루 체 데다가시 파라운코 가무나 우슈크루 데비아라 거르제도 مخونيسي 카다원시노 즈무슈 حکومت با مناسب اقدام وکړي او په لاؤډ سپیکرونو کې به د شمالي کوریا ضد تبلیغاتو ته دوام ورکړي. بل خو د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایاند کیم مین سیوک په یو خبري کانفرنس کې نن ویلي چې د دوی پاوز قوي او آماده دی. زرګونه پوځیانو د اوکراین د خپلواکۍ ورځې د لمانځنو په هدف د کیف په مرکز کې پریډ ترسره کړ. ولسمشر پترو پروشینکو د پریډ ترسره کېدو پر مهال وویل چې اوکراین به په ختیځ کې د روس پلو او بیلتون غوښتونکو د بریدونو د مخنیوي په هدف د خپلو سرتیرو شمیر ډیرولو ته دوام ورکړي. د 2014 کال اپریل راهیسې د اوکراین په ختیځ کې جګړو څه باندې 6800 کسان وژلي دي. د فبروري په میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اوربان موافقه وسوه، خو په پرله پسې ډول نقض سوې ده. تمدد همدې موافقې د عملی کېدو په اړه ولسمشر پروشینکو نن نه وخته د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په برلین کې خبرې وکړې. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه به د چین په هغه پوځي پریډ کې ګډون ونه کړي چې راتلونکې اونۍ د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمېدو په مناسبت یې ترسره کوي. د جاپان د حکومت یو ویاند نن ویلي چې د شینزو آبه د پارلماني فعالیتونو او د سیاسي چارو د محل ویش تر ارزونې وروسته د پریکړه کړې ده. که څه هم دغه ویاند د شینزو آبه کارونه یاد کړه، خو ویل کېږي چې کېدای سي د جاپان ضد پریډ موضوع هم د هغه د نه ګډون یو دلیل وي. آبه هیله ښودلې وه چې دا پریډ به د جاپان پر ضد نه وي. جاپان تر دوهمې نړیوالې جګړې د مخه ورستا پرچین یرغل کړی وو. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د سړک غاړې ته د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې دوه تنه ترکی سرتیري وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د پېښنن سهار په حکاری ولایت کې چې عمدتاً کورد میشته سیمه ده وسوه. ترکیه له جولای راهیسې د عراق په شمال کې او هم د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې څه باندې 400 هوایي بریدونه کړي دي. دلیل یې د ترکی پولیسو او سرتیرو په وړاندې د بریدونو ځواب ویل سوی دی. او د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې توکیو څخه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامي د کی چاودنه سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویل چې د اوروژن وسایت هڅه کوي د اور د خبرېدو مخه ونیسي. معلومه نه ده چې په پیښه کې به امریکایي پوځیانو ته هم ځاني زیان رسېدلی وي که څنګه. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خپرېږي. څېړونکي پوښتنه کوي چې افغان حکومت ولې پر پاکستان د نړیوالو ډیپلوماټیکو روابطو له لارې فشار نه راوړي چې د سولې په پروسه او د تروریزم پر ضد جدي مبارزه وکړي. افغانستان به د یوې سترې اقتصادي غونډې مشري کوي. د هلمند د موسی کلا ولسوال وایي په لسګونو وسلوال د ولسوالۍ د ودانۍ شاوخوا راټول سوي او پر دغه ولسوالۍ ډزې کوي. بلخوا عام خلک د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ بند پاتې دي.
په بعض ولسوالۍ کې زه خپله د ګرمسیر لنډ مثال درته د ګرمسیر ولسوالۍ ته اکثریت وخت دوی داسې یو خلک ورواستئ چې ولسوال د خلکو په خوښه نه وي قمندان ده. ولسوالۍ دا خلک په دغه د دولت سره فاصله پیدا.
د ولایتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وو. ننګرهار ولایت ته د ولسمشر غني ټاکل سوی سفر د ځینو ستونزو له کبله وځنډید. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اورېدل مه هېروئ. دا ازادي راډیو ده. افغان حکومت وای لا هم د خپل غشتونو په اړه د پاکستان د عملی اقداماتو په تمه دی. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت خپل غشتنی د پاکستان له حکومت سره شریکی کړي او تمه لري چې پاکستان ور باندې عمل وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان ملګرو ملتونو ته د پاکستان د مداخلو په اړه شکایت کول یو ښه اقدام ګڼي، خو په دې برخه کې د افغانستان پر فعالی ډیپلوماسي ټینګار کوي. قسم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي دا چې پاکستان به د افغانستان غوښتنو ته په راتلونکي کې څه ځواب وایي، دا به د دواړو هیوادونو راتلونکي اړیکې وټاکي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ملګرو ملتونو ته د افغانستان د قضیې راجع کول د راتلونکي لپاره د یو انتخاب په توګه په پام کې دی، خو په خبره یې لا هم افغانستان د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګه په لار دی.
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلی دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو راتلونکی تعینوي.
له دې مخکې د حکومت اجرایي ریاست ویلي وه چې که چیرې پاکستان د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس وانخلي او دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې به مخته ولاړ سي. ولسمشر محمد اشرف غني هم مخکې ویلي وه چې د پاکستان راتلونکي پریکړې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو څرنګوالی وټاکي، خو که چیرې پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپلو دوه مخو سیاستونو ته دوام ورکوي او د وسلوالو مخالفینو له ملاتړ لاس نه اخلي، نو آیا ملګرو ملتونو ته د دې موضوع په اړه شکایت کول به کومه مثبته نتیجه ولري او که څنګه؟ د سیاسي چارو کارپوهان دا یو ښه اقدام بولي، خو وایي چې افغانستان دومره فعال سیاست نه لري چې نړۍ د پاکستان پر وړاندې اقدام کولو ته وهڅوي. د سیاسي چارو کارپوه روحلا امین ازادي راډیو ته وویل پاکستان له ټولو ورانکارو فعالیتونو سره سره توانېدلی چې د امریکا په څیر د پیاوړو هیوادونو نظر د ځان په اړه واړوي.
ما فکر میکنم خالی از خیر نیست، ضرر زیادی نداره. اگر
دا کار به بیګټې نه وي، خو که افغان حکومت یې وړتیا، بودیجه او وخت ولري. په یاد مو اوسه چې پاکستان بې نهایت قاطع ډیپلوماټیک ټیم لري. کار یې له تروریزم څخه ملاتړ و، خو خبره یې له تروریزم سره جنګ و، او د امریکا په څیر قدرت یې قانع کړ څو د دوی په خبره باور وکړي نه په عمل یې.
افغانستان یو ځل د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال هم پر خپلې خاورې د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی و، خو د حکومت له لورې د دې موضوع نه تعقیبول باعث و څو دا اقدامات د پاکستان په کړنو او سیاستونو بې اغېز پاتې سي. د چارو بل کارپوه محب الله شریف وایي یوه ستونزه دا هم ده چې د افغانستان حکومت هیڅکله د پاکستان پر وړاندې یو مشخص دریځ نه درلودی.
هغه کسان چې د افغانستان د سیاست بنسټ ایښودونکو ته نږدې و وایي چې تر اوسه افغانستان د پاکستان پر وړاندې واحد او ملي دریځ نه لري.
څېړونکي زیاتوي چې که افغان چارواکي پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخلې بندولو ته اړ نه کړي، نو لازمه ده څو په دې اړه یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته سي او له دې لارې پر دغه هیواد فشار راولي. له نړیوالو مراجعو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې مخته تلل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې شخړې د درېیمې حل لارې په توګه مطرح کیږي، چې بیا هم خلک او کارپوهان په دې برخه کې د افغان حکومت پر فعاله سیاست او د موضوع پر جدي تعقیب ټینګار کوي.
په همدې حال کې په موساکلا کې د روانو جګړو له امله په تیرو دوو میاشتو کې تر سل ډیر افغان سرتیري او په لسګونو ملکي کسان وژل سوي دي. د موساکلا قومي مشران وایي که چیرې حکومت د ولسوالۍ امنیت نه سي ټینګولی، نو طالبانو ته د ولسوالۍ ورپرېږدي. پوښتنه دا ده چې په موساکلا کې امنیت ولې خراب سو؟ اوس بیرته د کومې لارې د موساکلا ولسوالۍ امنیتي وضعیت ښه کیدای سي؟ دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو لپاره الیاس دایی راپور جوړ کړی دی.
څو ورځې کېږي د موساکلا قومي مشران او هلته یو شمېر دولتي مسؤلین د خراب امنیتي حالت له امله د دې ولسوالۍ د سکوت خبرې کوي. که څه هم په موساکلا کې جنګونه نوې خبره نه ده، خو په دې ولسوالۍ کې دولتي حکومت د ورځې نه بلې ته راټول شوی او په دې ورځو کې ویل کېږي یوازې د ولسوالۍ او امنیه قمانداني په ودانۍ پورې محدود شوی دی. د موساکلا ولسوال محمد شریف وایي په سلګونو وسلوال پر ولسوالۍ راټول شوي او د 500 متره څخه د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کوي. حکومت او طالبان دواړه او بل لور ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر نه ورکوي. د موساکلا ولسوال وایي په تیرو څلورو ورځو کې تر شپږ ډیر وسلوال وژل شوي او طالبان هم په دې موده کې د یو ډیر افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. پوښتنه ده چې د موساکلا امنیت ولې خراب سو؟ د ولایتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وایي څو ځله د لشکرګاه څخه داسې کسان د موساکلا د مسؤلیت لپاره وسول شو چې په اراضي د خلکو پر ټولنی ژوند او شو حکومتداري نه پوهېدل.
یو داسې و چې د زموږ نظام په مجموع کې داسې روان و چې د خلکو بې مشورې قومندان ورواسته، ولسوال ورواسته، کله چې خلک هغه سره همکاره ونه اوسېږي، خلک د هغه سره همکاري ونه کړي. په بعضو ولسوالۍ کې زه خپله د ګرمسیر لنډ مثال درته، د ګرمسیر ولسوالۍ ته اکثریت وخت دوی داسې یو خلک ورواستئ چې ولسوال د خلکو په خوښه نه وي قومندان، د ولسوالۍ دا خلک په دغه د دولت سره فاصله پیدا کړل. خپل په خوښه څوک ورواستئ، هغه خلک هلته تعدیدي، هغه خلک هلته ځیدي، هغه خلکو ته هلته تکلیفونه ورکوي، د خلکو مال و سر و دا په خطر کې اوسېږي، خلک همکاري نه ورسره کوي.
په 2015 میلادي کال کې هم په مساکله ولسوالۍ کې د سختو او خونړیو جګړو له امله د مساکله د قومي مشرانو په منځګړیتوب د طالبانو او برطانوي ځواکونو ترمنځ جنگ پای ته ورسېدی او د مساکله محلي اداره قومي مشرانو ته وسپارل شو چې څو ورځې وروسته طالبانو هغه محل توافق مات کړ او د ولسوالۍ واګې په لاس کې واخیستې. آیا د مساکله خلک چې کلونه جنگونو ځپلي او اکثره قومي مشران د حکومت او طالبانو کړنې څاري، په اوسنیو شرایطو کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کولی شي؟ د ولایتي شورا وکیل عبدالمجید خونزاده وینا ځکه وخت او شرایط تغیر کړی دی.
هیڅ په هیڅ صورت کې خلک د دولت سره همکاري نه شي کولای. وسکه چې وسکه د خلکو د ولس او د دولت په مابین کې لږ پیوست پیدا دی، که چېرې دوی دغه عمل تکراری کې په نورو ولسوالیو کې د دې ولس او د دولت په مابین ډېر غټ پیوست راځي، په هیڅ صورت سره بیا د ولس او د وطني خلکو د دولت په مابین کې یو ځایوالی را نشي.
مساکله چې د سنگین او نوزاد ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري، ځکه وسلواله ته مهمه ده چې د هیواد په شمال کې غور او بادغیس او د غزه نور ولایتونو ته پرانستې لار لري. د مساکله په څنګ کې نومیشت او بغران هغه دوی ولسوالۍ دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د وسلوالو په ولکه کې دي او د غزه څخه په مساکله ولسوالۍ کې د عملیاتو او ډله ییزو بریدونو پلانونه جوړوي. د ولایتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وایي تر هغو چې د بغران او نومیشت ولسوالۍ څخه وسلوال ونه ایستل شي، په ټولو شمالي ولسوالیو په خاص ډول مساکله کې امنیت نشي ټینګېدای.
اوس خو داسې یو حالت راغلی دی چې د مساکله د کابو کولو او دا چې یو غټ پوسي عملیات ونیسي، د بغران ولسوالۍ قبضه نیسي او مساکله د زمینداور ځینې کته نیسي، دا به ډېره ستونزمنه وي چې اوس په دوی د مساکله امنیت یا د نوزاد امنیت ساتي.
اوس چې د مساکله نوزاد سنګین او کجکي ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، که مساکله سکوت وکړي نو په عادي ډول وسلوال مرکزي ولسوالیو ګریشکا او نادلي باندې خپل زور اچولی شي. کتونکو وایي کلیوي خو د وسلوالو بدون زور اخیسته دی، لبلی خو دولتي مسولین مرکزی حکومت ته د موجود وضعیت ناسم راپورونه ورکوي او دغه مسله دلته د نامنې د زیاتېدو تر څنګ د مرکزی حکومت د لږ توجه باعث شوې ده. د هلمند دولتي شورا وکیل عطا الله افغان وایي که مرکزی حکومت په خاص ډول خپل ولسمشر د هلمند اوسنۍ حالت څارنه ونه کړي، وضعیت د مهاره وځي او بیا یې عادي حالت راوستل اسانه خبره نه ده.
غوښتنه مو جدید رئیس صاحب جمهور څخه دا ده چې تر کړکۍ و هلمند ته مه ګوره، الني ورته ګوره، خپل هغه سیاستازي هغه سی پلاوی راوستو چې ولاشت په د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې کښته سي، د هلمند په جنوبي ولسوالۍ کې کښته سي، وګوري چې څه روان دي، ودی کیږي څوک کې هر څوک چرای بس د سره کې جدي د دې څخه د لاشنوي غوښتنه کوو. موږ ورسره ولاړ چې دا کړی مو دي نور مرسته ولاړ دا زموږ ولایت دي، زموږ خاوره د زموږ افغانستان دي، هیڅ چاته سر نه چټو، نه پاکستاني ته چټو، نه ایراني ته چټو، نه چچنایي ته چټو، هیڅ چاته نه چټو. په کلاکه دي پاکو، اما تکویا غواړو، ایمایا غواړو، کای مایا نه موږ مایوسه کیږو، موږ هم اولادونه دي، موږ هم بچان دي، موږ هم وړونه دي، ټوټه ټوټه پراتی دي، موږ هم د دې دولت سره مایوسه کیږو.
د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې د جنگ عوامل د نشیتو کلو د کاچاک تر څنګ د قانون غیر قانوني کیندنې او تجارت د ګاونډیو هیوادونو سره د هلمند پرانستي پولې دي چې په اسانۍ سره مخه نیول کیږي. هلمند د افغانستان په جنوبي حوزه کې د خپل پراخ جغرافیه موقعیت له مخې د هیواد لسمه برخه تشکیلوي. کتونکي وایي که چیرې په دې ولایت کې د روانو ناامنیو مخه ونیول شي، د کندهار په شمول به یو شمېر نور جنوبي او جنوب لوېدیځ ولایتونو ته ناامني وغځېږي او د هغه مهال د جنګونو مخه نیول به چې یو پراخه جغرافیه په برکې نیسي اسانه خبره نه وي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
په همدې اړه زموږ همکار الیاس تایی ځینې نور جزئیات لري. دای صاحب سلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم علي بشیر، تاسو او اردن سلامونه. څو شپې وړاندې د مساکله ولسوال محمد شریف خپله د ازادي راډیو سره خبرې کولې. هغه وویل چې موږ دوه پوستې تېره شپه بیا د لاسه ورکړې دي او یوازې وضعیت د ولسوالۍ د ودانۍ او امنیه قومندانۍ په شمول د بازار په ځینو کنجونو پورې مهار دی. د په ځانګړي ډول وویل چې د وسلوالو دا ډېر کتار چې پر ولسوالۍ راټول شوي دي، د امنیتي سرتیرو چې افغان سرتیرو دي عمراله اخیستې دی، که چیرې ځانګړي کتار ته د هوا د لارې سیمې ته داخل نه شي، هغه وویل چې د ولسوال په شمول دا امنیت امیر او دین نور چراغ څخه دي دا هم څه کولای په ولسوالۍ کې وجب مهار کې او د خبرداري ورکړ کچیر ترون ماسام پورې تازه کې تا تاو دا واغ لارې نور کمانډوي ځواکونه چې ته ونرسېږي نو ولسوالۍ د خپل سقوط کوي او دوی د دې توان نه لري چې ولسوالۍ وساتي.
مننه دای صاحب. الیاس دایو چې د هلمند د موساکله د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. بلخوا بیا په خوست کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو استازي وایي چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییز همکاري او د هیوادونو په منځ کې د اعتماد جوړول مهم دي. دوی چې پرون د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت د بحث لپاره راټول سوي وو وویل کچېرې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې هیوادونو او ګاونډیان په صادقانه ډول همکاري ونه کړي نو په دې هیواد کې دایمي ثبات نه رامنځته کیږي او ستنه خوالی به دوام پیدا کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د یکشنبې په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازي چې په افغانستان کې په روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د بحث او خبرو اترو لپاره راغونډ شوي ول ټینګار لري چې د افغانستان ناخوالې د سیمې د هیوادونو پر امنیت او اقتصادي مسایلو هم تاثیر ګذاره دي او له همدې کبله هلته هم په یو ډول عوام او ولسونه ځاني او مالي زیان ویني. د تړون اونیزي مسؤل مدیر روان ورزي ازادې راډیو ته ویل همدا اوس د منځنۍ آسیا هیوادونه د چین ځینې برخې ایران، هند او پاکستان لدی بی ثباتی زیانمنون کیدی او په بشری او اقتصادی لحاظ متضرر کیږي.
کنن تاسو د چین په سرحدي سیمو د پاکستان په قبایلی سیمو د منځنۍ اسیا په هیوادونو او په ایران کې ځینې پیښې او تهدیدونه وینئ هغه له افغانستانه ځان ته نه دی. هند له ګواښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځانی او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ایز مشکلات لدی کبل دی چې دوی په مستقیم ډول او ځینو ځایونو کې په نیابتی بڼه افغانستان کې دخیل دي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي ویل
افغان حکومت باید د خپل نړیوالو متحدینو چې هغه ناټو د امریکا د او داس نور د هغه په ملګرتیا باندې د منطقې په کچه د همکارۍ او اعتماد لپاره کار وکړي او د اعتماد او همکارۍ فضا رامنځته کړي. کچیر ګاونډي هیوادونه د افغانستان په ملګرتوب ډاډمن نشي او دوی همکاري نه کوي.
دا چې ولې په افغانستان کې د سولې لپاره د ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو پر رښتینی همکاري شکونه کیږي قومی مشر محمد ولی شاه عمرزی پاړه داسې نظر لري.
په افغانستان کې هغه منافع چې دی لري برآورده شوی نه دی نو په دې دلیل دی کومک نه کی هر وخت چې دا خواستې دی هغه غوښتنې چې په افغانستان کې لري سارته ورسیږي د خامخه د تاثیرږي چې په افغانستان کې امن نشته.
مدني فعال شجاعان عزیزی وای په افغانستان کې د ثبات رامنځته کول یوازې د ګاونډیانو کار نه دی.
افغان حکومت ښه سیاست ونه لري، ښه برنامه خلک د پرونه لري، سلمات اورز دینه شکایت ک چې پاکستان دی او ایران دی او سیمه ګوندی هیوا دینه دی موڅه کړی دی. یعنی افغانون باید سره متحد شي، افغانون باید دغه دښمن لوس په داور موت کی چې نه رد نه غوړم.
د همکارۍ شورا وطن غړی وای
کله چې په افغانستان کې ور بلیږي سیمه هیوا دونه هیڅ وخت د دې سپرغیونه په امن نه دی. داسې متظر کی چې افغانستان د پرادیو د منطقو د ټولو د مافیا د غړیو او د زنه سازمانونو د مرکز ګرځي.
په خوست کې داسې مهال د سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ایزې همکارۍ ایجاد او د ګاونډیو هیوادونو صادقانه مرسته مهمه بولي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په لمانځغونډه کې خبرداری ورکړ چې که افغانستان ناامن وي د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې. ده وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته د دایمي سولې په راوستلو کې خپل ملګرتیا ثابته کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تمه د کابل پراتلونکو لس ورځو کې د یوې لوی اقتصادي ناستې کوربه وي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ناسته د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ د سازمان لخوا جوړیږي او ډیر تمرکز یې په هغو بنسټیزو پروژو دی چې په نتیجه کې یې افغانستان له شاوخوا هیوادونو او نړۍ سره نښلول کیږي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د اقتصادي چارو کارپوهان دا غونډه د هیواد لپاره ډیره مهمه بولي او وایي چې دولت باید د یادې غونډې د بریالیتوب لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور راپور راکوي.
تر راتلونکو لس ورځې پورې به د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیل تر دې دمه د لومړۍ لوی اقتصادي ناستې کوربه وي چې پکې به د افغانستان او شاوخوا هیوادونو د اقتصادي نښلیدو په بنسټیزو پروژو مهمې پریکړې وشي. دا ناسته د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان یا ریکا شپږمه غونډه ده چې تمه ده د سنبلې په 12 او 13 تاریخ باندې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شاوخوا او یا هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي دې غونډې ته رابلل شوي او هیله ده چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ مهمې پریکړې پکې وشي. دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د دوشنبه پر اس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین و بزرگترین نشست بین المللی بخصوص
دای وی د افغانستان په اړه د اقتصادي همکاري په خاطر د لومړنۍ لوی نړیواله غونډه ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل تر اوسه پورې د لومړي ځل لپاره د کابل په کوربه توپ جوړیږي. د دې غونډې تمرکز به د هغو پروژو تعقیب وي چې افغان دولت د سیمې له هیوادونو سره د یو ځای کېدو او نخلیدو په خاطر په خپل لومړي توپ کې ځای ورکړی دی. د خغلی مستغنی په خبره لکه څنګه چې دا ناسته د وریښمو لار د افغانستان په ذریعه یادیږي، هیله ده چې د بریښنا، وسپنې پټلۍ، ګازو، سرحدونو او ځینو نورو مهمو پروژو د عملي کېدو په لارو چارو بحث پکې وشي. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو سازمان یا ریکا د پخواني افغان حکومت په نوښت د انتقال دورې په نوم 2012 او 2015 کلونو ترمنځ او د تحول دورې په نوم 2015 او 2040 کلونو ترمنځ طرح شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د یادې ناستې لپاره یې خپل وړاندیزونه حکومت ته سپارلي دي. د مدیره پلاوی غړی او د سوداګرۍ د برخي مرستيال محمد یونس محمد ازادي راډیو ته ویل چې په یادناسته کې باید د سوداګرۍ، صنعت او کرنې برخو ته خاصه پاملرنه وشي.
پیشنهادای سکتور خصوصا وختن به وختن به رئیس جمهوری تقدیم شده.
غلی محمد وی د خصوصي سکتور وړاندیزونه وخت جمهوری ریاست ته رسیدلی دي. هیله ده چې د ریکاپ کانفرنس کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغانستان بنسټیزو پروژو ته پام وکړي. که د صنعت، سوداګرۍ او کرنې بنسټیزو برخو ته پاملرنه وشي، موږ به وکولای شو چې خود کفایت ته ورسیږو. خغلی محمد هم در ازویل چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره باید حکومت نور هم خپلې هڅې چټک کړي، څو کولای شي د پراخو پنګونو لري د هیواد په خپل بخو ودرېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان حکومت د ریکاله په خونې ناستو سمه ګټه نه ده پورته کړې. یو له دوو کارپوهانو ابراهیم شمس دی او وایي چې افغان حکومت باید دا ځل له مشخصې د ګلاري سره هڅه وکړي چې د بنسټیزو پروژو د تطبیق زمینه ولټوي.
دغه منطقه اوس یو څه ناسه د پر ځای باندې چې ډیر فوکس باید په اقتصادي پروژو باندې شوی وای، نو ممکن په حالات سره په کتلو سره به یو څه ناسه ستونزمن وي، لیکن بیا هم د ساتي پروژه وا کاغه د برق انتقال او کاغه مثال د ریل د کرخي تواصل له وجې افغانستان نخلول کېدلو موضوع او شو کوي چې مونږ په نړیوالو معیارونو باندې د رغې گاونډي هیوادونو سره مونږ ونخلو، نو دغه یو څه ناسه د افغانستان په کټه او مسایل وي.
د ملي وحدت حکومت په اقتصادي برخه کې د سیمې له هیوادونو همکاري او له بیلابیلو سازمانونو سره د اړیکو ښه کول هغه هدفونه یاد کړي چې په نتیجه کې به د سیمې په کچه په یو معتبر اقتصاد د افغانستان د بدلېدو زمینه برابره کړي. څېړونکي هم ټینګار کوي چې که د سیمې لوی او پرمختللي هیوادونه د افغانستان شته طبیعي زیرمو او اقتصادي فرصتونو ته سمه پاملرنه وکړي، نه یوازې چې خپله به لوی ګټې ترې پورته کړي، بلکې د افغانستان په خود کفا کولو کې به هم لوی رول ولوبوي. صفي الله ستانکزای، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې آیسا یا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره وایي چې په ورستیو دوه میاشتو کې په هیواد کې پنګونه زیاته شوې ده. د دې ادارې په وینا د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په مختلفو علتونو پنګونه څه باندې $100 میلیونه لږه شوې ده، خو اوس داسې ښکاري چې وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره آیسا وایي چې په وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې پنګونه زیاته شوې ده. د آیسا ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کال د لومړیو شپږو میاشتو خلاف چې په پنګونه کې کموالی راغلی و، دې ادارې ته د پنګونکو مراجعه زیاته شوې ده.
خوشبختانه په تیرو څو میاشتو کې، بلخصوص تیرو دوه درې میاشتو کې، مراجعه د سرمایه‌ګذارانو آیسا ادارې ته څه کورنۍ سرمایه‌ګذاران او همدارد بهرني سرمایه‌ګذاران فوق العاده زیاته شوې ده. دوی امیدواره دي همدارد چې لمن دي لیواله دي ډېر زیات شي، راشي دي بېلابېلو سکتورونو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې سرمایه‌ګذاري وکړي او پانګونه وکړي.
ښاغلي احمد زیونه ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې دقیقا څومره پانګونه شوې، ځکه چې آیسا اداره په ټاکلو وختونو د شوې پانګونې ارقام له یو ځای کولو وروسته خبروي. خو د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال په لومړیو دوه فصلونو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله $100 میلیونه لږه پنګونه شوې ده. د آیسا راپور سره سم د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د $270 میلیونه په ارزښت پنګونه شوې ده، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې $390 میلیونه پنګونه شوې وه. روح الله احمدزی د کال په لومړیو دو فصلونو کې د پانګونې د کمیدو په عواملو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جنجال په شمول د بیلابیلو مسئلو یادونه وکړه.
انتخابات ترسره شول او د انتخاباتو ترسره کېدل په هیواد کې بالخصوص په افغانستان کې په اقتصاد باندې هم اغیز کړی و او بالخصوص کورنۍ او بهرني پانګوال ډاډمن نه وو چې راسي پانګونه وکړي. بالخصوص هغه سرمایه‌ګذاران چې نوي هیله منو دوی لاسې نوی پایلو کې سرمایه‌ګذاري ته او پانګونه وکړي. د نوي حکومت په اړه سره چې پر وو کابینه جوړه شو وزیران راغلل او اندراز نهادونو مشران راغلل شول. فله هغه د سرمایه‌ګذاران چې دی وضعیت د هر هیواد ته ګوري منتظر او دغه تاسو مو چې دا حالات او دا پروسی ټول پیسې ورسې دغه نړیواله په ډاډمن زړه سرمایه‌ګذاري وکړي.
د همدار ازول چې د ایسا اداره اوس په دې بوخته ده چې د هیواد په مختلفو سیمو کې څیړنه وکړي څو د هیواد د اقتصادي وضعیت دقیق تصویر ترلاسه شي. تر دې مخکې د ایسا ادارې مشر قربان علي حق جو ویلي و چې د ایسا اداره د یوې سروې له لارې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې څه ډول اقتصادي پالیسي په افغانستان کې ښه نتیجه لرلی شي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان اقتصاد کمزوری شوی دی.
د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. د خبرونې په دې نیمای کې به اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډرامه یو کلیزر ژغونه اورو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر څخه اورو.
افغان حکومت افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو څرنګوالی د پاکستان پر اقداماتو او د هغو غوښتنو په ځواب پورې تړلې بولي چې ولسمشر غنی په یوه لیک کې له پاکستان څخه د طالبانو د فعالیتونو د بندولو په اړه کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د هوا د خرابوالي له کبله هغه ولایت د ولسمشر سفر وځنډید. تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات لري نه سي، د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به له بحران سره مخامخ سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه چینایي ګرځندوی یا تورست د عملیاتو په نتیجه کې ژغورلی چې له څو میاشتو راهیسې طالبانو برمته کړی و. ایران وایي د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات سته. د جنوبی کوریا ولسمشر وایي که شمالي کوریا غواړي چې پر پوله د دوی پر ضد په لاؤډ سپیکرونو کې تبلیغات بند سي، نو پیونګیانګ باید د هر ډول پارونکو اقداماتو له کبله بخښنه وغواړي. او ولسمشر پیترو پروشینکو نن د اوکراین د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د پوځي پریډ پر مهال وویل چې هیواد به یې په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو د بریدونو د مخنیوي په هدف د خپلو سرتیرو شمیر ډیرولو ته دوام ورکړي.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونې په دیني مایه کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډرامه یو کلیزر ژغونه اورو، خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونو ته غوږ نیسو.
د سلام پوړند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی دی چې په کابل ښار کې د کابل گرین په نامه د افغاني محصولاتو یو نندارتون جوړ شي. د دې نندارتون مدیر محمد هاشم باقر ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به افغاني ساختماني او غذایی افغاني تولیدات نندارې ته وړاندې شي. د ښاغلي باقر په خبره دغه نندارتون به د اگست په میاشت کې جوړ شي. د غور ولایت د کرنی مسولین وای چې د ولایت د اصل تولیدات زیات شوی دي. د دې ولایت د کرنی رئیس جمعه خان بختری ازادي رادیو ته وویل چې دغه ریاست 250 دانې د اصل مچیو د روزل صندوقونه پر کورنیو وشل دي. شغل جمعه خان وویل چې سربیره پر دې دغه ولایت یو اندازه نور اصل لغرنی مچیو څخه هم لاسترازی چې شکایت لري. او د هلمند ولایت د هجاري او نجاري فابریکې مسولین وای چې دغه فابریکې اوایت تر نیمه خوسی کې دوه ورسته زیات شوې دي. د دې فابریکې مشر محمد لال کارګر ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په دې فابریکې کې د دولتي ادارو د اړتیا وړ شین هم تولیدېږي. شغلي کارګر زیاته کړ چې دغه فابریکې تر خوسی کې دوه مخکې پټه پولاړه و، خو اوس مهال لسګونه کارګر پکې په کار بوختي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بلديږي. یو امریکایي ډالر د شپږ افغاني او تیا پوله، یو یورو دوه افغاني او شل پوله، یو پوند اتنی وی افغاني، یو سعودي ریال شپږ افغاني او تیا پوله، د اماراتو یو درهم بوله افغاني او شل پوله، او زر ایراني تومان اتل افغاني او تیا پوله.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اړیدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیر برخه کې مو واوریدل چې
جمیل او ولی جان خپل استاد نجار ته ورځي تر څو د تعمیر د اجارې پاک له خبري ورسره وکړي او استاد هم دا خبره ورسره مني. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د تعمیر څښتن به ورسره پر بای جوړ راشي او کنه.
راځي دا خبره حل شوه، د کور د مالک سره خو مخابره وشوه.
استاد ته د نجارې په قرارداد کې خو دومره جګړه درسره وکړه چې زه یې لړۍ کړم.
دا خبره خو پکې راځي او په جګړه خو سودا لالیږي او دا ښه خبره ده.
استاد ډیره لنډه وعده دې ور نکړه، دومره وخت کې به نجاري ورته خلاص کړی شو. جمیله، داسې نجاریان خو د استاد نه سوار هم نه دي، ما ډیر وخت کار ورسره کړی.
ولی جانه، دا اجاره خو ما ستا استاد انډیوالانو په ډاډه اخیستې.
استاد تا د کار له پیل نه مخکې په موږ باور وکړ.
جمیله، ولی جان خو زما سره ډیر کار کړی، اوس خو یې کم و زیات د استادۍ ځای نیولی.
نه نه، زه استادۍ سره ډیر لري یو، خو خیر ګوډه او مات کار کوم.
ښه، کار به له خیره سره له سبا پیل کړو.
استاد دومره زر
د اجارې کار ته خو په همدې خلک زړه ښه کوي چې زر خلاصیږي او د کار مالک هم نه ورسره ستړی کیږي.
هو همداسې ده، که صداقت پکې وي بیا کنه، نو نه د اجاره دار او نه د مالک خیر پکې وي.
او او غلط سړی والا که ښه ورځ هم وویني. ښه، تاسې له څه وخت نه کار سره شروع کوئ؟
له همدې شېبې نه.
ښه، کور مو ودان، بس همدا نن به دوکانه د نجارۍ وسایل راوړو.
ښه سمه ده استاذه، زه ولی جان خو یو، یو بل تن به له ځان سره ملګری کو.
خوښه مې ده در سره، خو تاسې نه مخکې ولی جان له ما نه مننه کوله، ځکه چې دا اجاره ستاسو په ګټه تمامه شوه.
هو خیر، اوسې چې راسره ودې منله، موږ ته مو د زده کړې موقع راکړه استاذه.
زه بیا وایم چې ستاسې دا تصمیم زما په ګټه تمام شو، ما د نجارۍ پوره بل ټیم پیدا کړ. یاله درځئ چې ناوخته کیږي.
هو ښه ده چې دا وسایل همدا نن راوړو، چې زه بیا سبا وظیفې ته ځم.
والا چې وبخه، نن هم زموږ لپاره له وظیفې نه پاتې شو.
نه نه استاذه، دا څه خبره کوي، زه به ستاسو نه لږ ګامونه غټ کړم. ګل محمد یا ملنګ به هم راسره بوزم.
کار دومره نه دی، خو ښه دی چې له همدې شروع نه په کار بلد شئ.
نازنینې، فکر دې چیرته دی؟ تنور بیرته درنه سوړ شو.
وی نه نه، نه دی سوړ شوی ورینداری.
نازنینې، ورور چې د سهار له کوره ووت تا ولیده؟
نه ورینداری، ولې ورور مې چیرته تللی؟
نه پوهیږم چې چیرته به تللی وي، زه چې له خوبه پاڅېدم نه و.
بیګا مې پلار ډېر غالمغال پې وکړ.
هو پلارجان ته چې هر څوک ووایي دا کار مه کوه، هغه سړی نه خوښېږي. ورور دې همدومره ورته وویل چې د دې جنۍ ژوند خرابېږي، داسې مه کوه، ولور خو لاوره حرام دی او ته لا به بیړۍ پې کوي، دوه چنده بر اخلي، بس په قار شو.
ناجي ورینداری، ستاسو ټولې خبرې مې واورېدې، نه پوهېږم چې پلار مې ولې داسې کوي.
نازنینې، ټول کلی خبر شوی چې د احمد خسر دوه چنده ولور غواړي.
څه وکړم ورینداری، څه مې په وسې دي، مور مې په همدې کور کې سره چاودې شوه.
مه ژاړه نازنینې، ته راځې خوشه، تنور ما ته راپرېږده.
نه نه خیر دی،
خدای دې در باندې ورحمېږي. نازنینې، ما ته له خپلې خوره کمه نه یې.
ورینداری، مور مې د خدای وبخي، ما ته هم خپلې مور غوندې یې.
نازنینې، وایم که په پلار جان ماما خبر څنګه به وي؟ زموږ خبره خو نه مني.
که مې پلار پوشي څه به راته ووایي؟
دې ورځې نه خو به ښه وي، اوس به ټول کلی څه راپسې وایي چې قدیر خپله لور د پیسو له خاطره وګرځوله.
اوف، دننه وا څومره توده ده. ورینداری، زه په دې هم شرمېدم چې چا به ویل نازنینه یې په دومره چک ولور ورکړه، اوس به څه کوم؟
هغه ورځ د ورور له احمد سره مخامخ شوی و، وایي بیخي ستړي مشه نه به ورکړي.
ورینداری، چې هر څوک وي همداسې به وکړي. ورینداری، ته وایي پلار به مې له خپلې خبرې تېر نه شي؟
نازنینې، د ورور د بیګا همدې خبرې جنجال ور سره، چې دا د ولور پیسو له خبرو تېر شه، نه یې مني.
ښه، دا بله ډوډۍ لږه خوږه ده.
راکا ډوډۍ به په دې لرګي ووډم چې سړې شي. نه سنینې، بله لاره نشته. ماما ته به د ورځم، ورته به ووایم چې راشي د پلار سره د خبرې وکړي، کنه په دې رقم به ستا ژوند تبا او زموږ نوم به بد شي.
استاذ همدلته کېدم.
کېده کېده، همدا ځای صحیح دی.
استاذ په دې کوټه کې به دا درندې میز مږدو، څنګه دې خوښه ده؟
او ښه وایې، کوټه وړه ده، درندې میز په دې انګړ کې کېدی. ولی جانه تا څه وکړل؟
هغه واړه سامانونه مې له موټر راکوز کړ او موټر مې رخصت کړ.
ښه ښه شو. نه نه جمیله، دا لرګي او تختې پاس مه راوړئ، املته لاندې منزل کې کېده چې په کارې دې را به وړو بیا.
څوک استاذ په کار بلد نه یو.
درځه زه به ځای دروخم چې چیرته کېده.
ګوري ما درته ویل چې ټول به پاس نه وړو، او تاسو ونه منله.
او دیوالی جان خبره لغواګه مه باسي، اسې نه دی ویلي چې تجربه د علم مور ده.
هو استاذ دا په ځای خبره ده.
او خستړي سوي خو یاستې، لږ ځان اوسا کوي، اسې نه چې په همدې لومړۍ ورځ مو کار وتښتوي.
نه استاذ کار مو په سختۍ نیولی، په اسانه یې له لاسه نه ورکوو.
توکل په خدای، لومړۍ څو ورځو کې به ټولو ته کار ګران وي. ولی جان ته معلوم ده، بیا وروسته ورسره بلدېږئ.
استاذ زه پوه شوم چې څه وایې، په هغې ورځ سخت ناروغ وم او ته مې ونه شو ویلی.
ګورئ دا خبره ټولو ته کوم چې کله مو ستونزه درلوده کار ته نه شوئ راتلی، یا که ناروغه اوسئ ما به خبروئ.
هو چې د ولی جان په شان په یوه او په بله بانه له کاره ونه تښتو.
دا خبره هم ده، او که کله کار ته نه شوئ راتللی ما ته یا ولی جان ته به خامخا احوال راکوئ. دا خدای داد څه شو؟ نه ښکاري ډېر ټوکی دی.
هغه خو لاړ، ویل خو همې ناروغه ده او کلینیک ته یې بیایم.
ښه زړه د بدمشه خو یې ورسره ونه ویل.
ویې ویل زړه د بدمشه غوا مې ناجوړه ده او ډاکټر ته یې ورولم.
وایي چرګه مې ناجوړه ده، بانه مې ورته جوړه ده.
ب ز غ ر دایم شو بازګر.
آفرین ګلپری، سم دی ولیکه چې پوښتنه کوم له ودل لاس نه جګوې.
زر لخته وای ما سنه چر نه غلط شي.
غلط دی شي، دلته ټول دې زده کړې لپاره راځي. که یو ځل سمونه لیکي بل ځل به سم کوي.
که رښتیا را باندې وای کله کله له لټۍ نه لاس نه جګو.
نه نه نازیه داسې مه کوئ، تاسو تاوان دی. ښه ګلپری اوس دې همدې بزګر په هکله یو څو خبرې وکړه بیا کینه.
چه شی وایم؟ بی بزګر، زما ورور بزګر دی، زه بزګرو ته ډوډۍ پخوم. که بزګر نه وي ټول کلی به وږی پاتې شي.
آفرین ورځه کینه.
اوف ستړی شوم.
که ته هره ورځ درس ته ولاړه شې داسې به نه وي ستړی شوي. ښه نازیې راځه ته.
وی څه به ولیکم؟
په درس کې مو د ظلم کلمه راغلې وه.
هو ظلم یاد شوی و.
ولیکه ظلم.
ظلم ظلم ز لام میم سم دی؟
زه به نه وایم چې سم دی که ناسم. څوک یې وایي چې سم لیکلی که غلط؟
زر لختې زه خپله پوه شوم چې کوم ځای مې غلط کړی. دلته مې د زوی پر ځای زی لیکلی.
آفرین نازیې.
اوس سم شو؟
هو سم شو. اوس د ظلم په هکله ته مې یو څو خبرې وکړه.
څه وایم، د ظلم خبرې خو دومره ډېرې دي چې دا سانونه به اوس درته قطار کړم.
ښه ځه یو یې ووایه نازیې.
ښه او دا نازنینې باندې ظلم نه دی چې یو خو یې په ولور ورکړې وه، اوس بیا پلار نور دو چند ولورم غواړي.
آفرین، د ظلم ښه نمونه دې یاده کړه.
چه خبره شم، ډېره ورته خپه شم.
دا زموږ خپله بېوسي ده چې کله یو ظلم راباندې کوي او کله بل ظلم. احمد او نازنین دواړې باندې لا مخکې ظلم شوی و.
هو، خو دادات چې احمد په دې وضعیت ولیده، پلار او خسر دواړو ته یې ډېر په غوسه و.
زه خو نه پوهېږم چې دا بدبختیانې به کله زموږ له سره ورکې شي. اوس دې نازنینې کمبختي ته ګوره.
هی هی، له پردو نه څه ګیله؟ د خپل پلار له لاسه به یې ژوند تباه شي.
ښه وایې نازیې خورې، احمد غریب هم د همدوی له لاسه په یوه لاس شو.
اوس یې له پلار به بیړۍ کړی، وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه هیڅ واده نه درکوم.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې جمیل او ولی جان د نجار استاد په مرسته د تعمیر د نجاري کار په اجاره ونیو. ستاسو په اند د ځوانانو د کار او مصروفیت لپاره باید مسؤلین او مشران کوم ګامونه پورته کړي ترڅو ځوانان ښه وده وکړي او له بیکارۍ نه خلاص شي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لاشوالي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو ږغ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي د دې اونۍ خپرونه پیلوو. ځینې نجونې او میرمنې د چاغۍ یا ډنګروالي په خاطر خپل سری رژیمونه ځان ته ټاکي. د ډاکټر له مشورې پرته رژیم په نجونو کې کومې جدي ستونزې راولاړوي؟ د منظم رژیم لارې او طریقې کومې دي؟ روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دبليو اف پی د راپور په تایید سره وایي چې د افغان میرمنو شخصي او شغلي مسؤلیت تر ګواښ لاندې دی. سره له دې چې په تیرو کلونو کې نړیوالو ټولنو او بیلابیلو نورو ادارو د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ډېر لګښتونه او کوښښونه وکړل، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دې هیواد کې لا د ښځو وضعیت د ډاډ وړ نه دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت باید د ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او پرې نږدي چې ښځې شاتګ وکړي. د باکو محکمې د خدیجه اسماعیلوه د محکمې بهیر بیا پیل کړ، خو د هغې خور او مور د محکمې پر بی‌طرفۍ شک څرګند کړی دی. اسماعیلوه 19 کلنه ده. دی د آذربایجان په حکومتي سیستم کې د اداري فساد په اړه څېړنیز رپورټونه جوړول او تیر کال په دسمبر کې ونیول شوه. خدیجه اسماعیلوه تورنه ده چې مالیه یې نه ده ورکړې او له خپله نفوذه یې ناوړه کار اخیستی دی. خو اسماعیلوه ویلي دي چې دا تورونه سیاسي اړخ لري. وسوال کسانو په خیبر پختونخوا کې د پښتو یو خزینه هنرمنده په دزو وشلې ده. مسرت شاهین باندې هغه محل په نوخار کې دزي وشوي چې له خپلې مور سره په سودا خسلو پیسې وتلې وه. پولیس وایي برید کوونکی پر موټر سایکل سپاره و او په دزو کې مسرت شاهین وژل شوی او مور یې سخته ټپي شوې. مسرت شاهین په یو شمېر تلویزیوني سیریالونو او ډرامو کې کار کړی و.
ترنو اوریدونکو، چینه میرمنې او په ځانګړې توګه نجونې د خپل اندام د چاغولو یا ډنګرولو په خاطر په خپل سر رژیم نیسي او دارو درمل خوري چې چاغې یا ډنګرې شي او مناسب اندام ولري، خو دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې د دوی وجود په ورځ کې څومره او کومو خوړو ته ضرورت لري. په ځینو مواردو کې نجونې له نامناسبو لارو چارو نه په ګټه اخیستنې د ورځې په اوږدو کې ډېر کم خواړه خوري. په ځانګړې توګه د سهار او غرمې ډوډۍ رقم یا بیخی نخوری. د کابل اوسیدونکي ګلالۍ وایي د دې وزن ډیر زیات و. دوستانو یې ورته ویلي و چې له ډوډۍ نه مخکې لیمو او چای وسکي چې اوس ورته د معدې مشکل پیدا شوی دی.
زما وزن ډیر زیات دی، غوښتل مې رژیم ونیسم. ملګرو مې راته وویل چې سهار له ډوډۍ نه مخکې شین چای کې لیمو واچوه او وڅښه نو ډنګره به شي. نو ما هم سهار ډوډۍ نه خوړله، درې میاشتې مې دا کار وکړ، ډوډۍ مې هم ډیره کمه خوړله. اوس راته د معدې تکلیف پیدا شوی دی، ډیرې ستونزې مې ولیدلې او اوس مې هر څه ته زړه کیږي خو خوړلی نشم.
مشکلات دیدم و چیزایی که خوشم میاد بخورم خورده نمیتونم.
پاکیزه ارزو هم په داسې مشکل اخته و، د ډاکټر له مشورې پرته د وزن د ډیروالي له امله رژیم نیولی، خو دا چې وروسته بیا له ستونزو سره مخ شوي دا په خپله راته کیسه کوي.
زما وزن ډیر دی، د دې وزن د کمول لپاره بغیر د ورزش نه ما د رژیم په واسطه باندې غوښتل چې خپل دا وزن کم کم. ما په خپل ځان باندې مطلقه ډوډۍ بند کړه، اته وچه ډوډۍ وریژي او کچالو دا مسایل مې ټول بند کړ، اته میوه مې هم نه خوړله. دی ویل چې میوه هم بایستې چاغوالی کېږي، نو ما به په دوو ورځو کې په درې ورځو کې خام ترکاري بابه مې ډیر خوړو د مستو سره. یو وخت زه متوجه شوم چې زما د پوزې نه به وینې راتلې، او تر ټولو لوی مشکل چې ماته پیدا شو زما په لینګي باندې درد شو. ماته د هډوکو مشکل پیدا شو، زما په وجود کې د کلسیم کمبودي پیدا شوه. او کله چې زه ډاکټر ته لاړم، ما چې کله دا مسله ورته مطرح کړه، هغه چې دا خپل ځان ډېر کمزوری کړی، بلکې دا طریقه باندې څوک ډنګرېږي نه. دې نه وروسته یې ماته ډېر زیات کلسیم ګولۍ راغلې. کله چې ما هغه کلسیم وخوړې، د هغه نه زه نوره پسې زما وزن ډېر شو، او بره له هغه داسې یو نوه سستي د اعصابو او کمزوري هم راته پیدا شوه.
د عامه روغتیا وزارت د تغذیه د برخې مسؤل ډاکټر محمد همایون لودین په وینا، نجونې د سبا ورځې میندې دي، نو نه یوازې د ځان لپاره بلکې د دې لپاره چې په راتلونکي کې دوی میندې دي، باید ډیر خواړه وخوري چې د وجود ذخایر پوره وي.
من یو مشکل لرو چې هغه ته مترنل ډیپلیشن سندروم وای. هدف دا دی چې د انرژي د خلا سندروم یا مرض هغه میندې چې د پیغلتوب په وخت کې یا د ماشومتوب په وخت کې نه دي تغذیه شوي، د وجود ذخایر پوره ډک شوي نه دي، نو دلته چې کله دا مور کیږي ډیر زیات ضایعات ورکوي. یو دم د انرژي د خلا سره مخ کیږي، او بالاخره څومره خواړه چې دي ته ورکوي بیا دې ذخایر نه ډکیږي، چې دغه میندې د ډیرو شدیدو مشکلاتو سره مخ کیږي. اکثرا کم وزنه ماشومان دنیا ته راوړي، سخت ورکوي، د ماشومان سوی تغذیه دنیا ته راځي. زمونږ غوښتنه ده انجونو څخه دا ده چې د خپلې راتلونکي او فیلي لپاره هر ورځ خوړو ته ضرورت لري، او رژیم نیول دي ته نه وایي چې ته د خپل چاغتوب لپاره خواړه ونه خورې، خو بهتره داره چې د خوړو په ترتیب کې تغییر راولې. د شپې له خوا نه نسبت غرمې ته کم خواړه وخوړلی شي، ځکه د شپې جذبې کم دي، سبای باید ډېر ښه خواړه وخوړلی شي. ورځ په بې کمو انرژیو دا ډېرې ستونزې رامنځته کوي، د کمخونۍ او د ډېرو زیاتو ویټامینونو او منرالو د کمبود له امله زمونږ د نه پیلې انجلې راتلونکي کې یو ضعیف مور او هغه له کبله یو ضعیف ماشوم جامې تولند.
کله کله ځینې انسانان د خپلې باډۍ یا فزیکی جوړښت په اړه ډېرې اندېښنې او وسواس لري. دوی فکر کوي چې جسامت ښکلی نه دی، نو ځکه سخت رژیمونه نیسي. په صحتي رواني روغتون کې ډاکټر ایمل ساپای وایي دا ډول خلک چې له خپل جسامت نه راضي نه دي، دوی د اشتها په برخه کې څه مشکل نه لري، بلکې د خپل اندام د ښکلا په برخه کې وسواس لري.
پر رواني لحاظ دی فکر کوي چې زما جسامت خپل نه دی، زه باید خپل اندام او جسامت ولرم، په دې خاطر باندې چاغوالی نه ویره لري. دی هغه رژیمونه نیسي او ډیر جدي رژیمونه نیسي، په نتیجه کې دی زیات خوروالی سره، خورځواکۍ سره مخامخ کیږي، ضعیفتیا سره مخامخ کیږي، نورې رواني ستونزې چې د جوړ خفګان ډپریشن ستونزې هم ورته لګېدلی شي. دی په واقعیت کې د اشتها په برخه کې مشکل نه لري، دی درون ذهني مشکل لري، د خپل جسامت د ښکلا سره دی وسواس لري، ذهني فکر دی ته متوجي. دا کسان چې ذهني وسواس لري د خپل چاغوالی په ارتباط یا د خپل خواروالی په ارتباط، په لومړی قدم کې د رواني ناروغۍ او د متخصصینو سره دی وګوري، هغه وګوري چې دا مشکل تر حق کم حد پورې دی. تعداد کسان بنیوي داسې یو اندازه خوار غوندې جسامت لري، او تعداد زیات استعداد د چاغوالی لري، چې په دواړو حالتونو کې دواړو خلکو ته مناسبې توصیې او تپکاري او د دې په ذهني وسواس باندې باید کار وشي.
اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ، پته یې دا www.azadiradio.com. ځینې بیا له ډنګروالي شکایت کوي چې د وزن د ډیرولو په خاطر ځینې دارو درمل هم کاروي، خو دا چې دا دواګانې څومره ضرر ورته رسوي دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي. د کابل اوسیدونکي رویا وایي دې غوښتل چې وزن یې ډیر شي، نو د ډاکټر له مشورې نه بغیر ځینې دارو کارولي و چې وروسته له خوړلو یې سخته ناروغه شوه.
زه اول سره کې ډیره زیاته ډنګره وم. ما دوستانو ماته د چاغې د دوا ادرس راکړ. بیا ما په خپل سر نه بېله دسې ډاکتر سره مشوره وکړم. لاړم له دواخانې نه مې دوا واخیستله او کپسولونه به مې خوړل دي. بیا ډېر نقص راته وکړ. سر به مې تلخوږېده، زړه به مې بد بد کېده، فشار به مې ټیټ و، خو صحت مې ښه نه وه ورسره. بیا چې کله ډاکتر ته لاړلم، هغه راته ویل چې وینه د میکروبي سوې ده او مورقه سوې. بیا یې پوښتنه رانه وکړله. ما هم ورته وویل چې داسې د چاغې لپاره دوا خورم او ډاکتر صاحب بیا راته نسي
خاطر مصنوعی پروتین خوړلی و اوس ډیره چاغه شوی او غواړي چې بیرته ډنګره شي. زموږ له نږدې خپلوانو څخه یوه میرمن وه چې غوښتلې چاغه شي. اوس یې د چاغښت ګولۍ خوړلې او ډیره چاغه شوې ده. له چاغې نه ډیر شکایت کوي او غواړي چې بیرته ډنګره شي. عمر یې هم دومره نه دی، خو ډیره لویه ښکاري او اوس ډیره پښیمانه ده. د ډاکټر لودین په وینا، که څوک غواړي چې وزن واخلي نو د رنګارنګ خوړو تر څنګ دي ځینې بطنی معاینات وکړي. دی ځینې نورې لارښوونې هم کوي.
او دا لاغر وي نو د دې لپاره یوازینی او بهترین لاره د متنوع او ډول ډول خوړو استعمالول، چې اول د بدني سیستم یو معاینه وشي چې آیا په کولمو کې کوم پرازیتونه لري. که پرازیتونه لري دوا واخلي، هغې نه ښه شي، هاضمه یې ښه کیږي. د خوړو په طرز پختن کې ښه پلان ګذاري وشي، هغه په دې معنا د ډیرو سرکړو څخه باید جدا خودداری وکړي، ځکه دا داسې مواد لري چې هغه په اسانۍ نه هضمیږي. دغه خواړه دې سبوي کې په بهتر ډول وخوري او تر څنګه د میوجات او سبزیجات او صدایمي وخوري، نو دغه انجونې به ډېر ښه وزن واخلي او هغه روحي کم تشوشات چې دي هغې نه به یې ځان خلاص کړي. ډېر تشوشونه باید ولي، که چېرته روزمره هره خور زمونږ غوښه او نخود د وریجو سره یو ځای د ګازرو او د سبزیجاتو سره یو ځای وخوري، سره هېڅ کچاغ به نه شي.
خوشته داس انجونی چې د خپل وزن د کمولو یا ډیرولو لپاره منظم سپورت کوي. شګوفه رافت یو له همدا سنجونو څخه ده چې د سپورت په وسیله خپل وزن له 95 کیلو نه 30 کیلو ته راکم کړی دی او اوس هم سپورت کوي.
تقریبا یک
اشمو میشه وخت مده اته میشتي کیږي چې د کلب ته غلیم 95 کیلوګرام وزن میو ډیر خفاوم. اوس اته میشتي کیږي چې ورزش کوم. 30 کیلو ته می وزن رقم شوی دی. هغه وخت چې چاغوم ارچا بر پوری خندل. په مکتب کې به ټول فکر کاوه چې زه استاد یم، خو اوس ډیر ښه شوم.
وختره بسار خوب شوم.
ډاکټر لودین د چاغېدو یا ډنګرېدو په خاطر د درملو کارول منع کوي او وایي چې باید منظم ورزش وشي او ښه خواړه وخوړل شي.
چې کله یو نفر سپلیمنټس یا اضافي خواړه خوري، نو هغې د هډوکو باندې بد تاثیرات کوي. هغه دا معنا چې د هغې بدن د دې وړتیا د لاسه ورکوي چې هغه خپله وده وکړي او خپل بدن څخه مواد ترشح کړي. نو له همدې کبله ټول دوا اکثرا ویټامین منرالونه به یو څه فایده وکړي، خو کله چې یو نفر خوړلی شي نو ولې سبزیجات میوجات نه خوري؟ نو ځینې مواد داسې دي، البومین دي یا نور څه دي، چې هغه د ګردو تکلیفونه رامنځته کوي. نو جدا زموږ د غوښتنه ټولو خویندو څخه دا ده چې هغې باید دوا څخه پرهیز وکړي، د خپل چاغوالي یا خوړلو په خاطر، او یوازې خوړو ته او ورزش ته توجه وکړي. جذب او هضم لپاره پکار ده چې دوامداره ورزش.
نو اوریدونکو، نجونو ته خای چې لووس نه د خپل راتلونکو عمر پاړه فکر وکړي، ځکه چې د نن ورځې نجونی د سبا میندې دي. د دوی وجود باید په ویټامینونو او نور موادو غنی وي. کای و ناروغه او کم خونه مور ماشوم زیږوي، نو هم دی او هم ماشوم ته لوی ستونزې پیدا کیدای شي. نو نجونی باید خپل صحت ته خاص پام وکړي او د ظاهري جوړښت په خاطر خپل راتلونکو ژوند په خطر کې وانه چوي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پلو یا لاس پارم خاد وسی.
I'm not afraid to die.
ساعت.